کوم فروخ صاحب قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې یو ساعته خپرونې اوریدو ته ښه راغلاست. د دې خپرونې په ډېره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له ازادۍ راډیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه ریاست وایي که طالبان د تاوتریخوالي له کمولو سره موافقه وکړي نو بین الافغاني خبرو ته به لاره هواره شي، خو ارګ د اوربند پر شرط ټینګار کوي. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو واورو او بارانونو لږ تر لږه 40 کسان وژلي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان، کاناډا، برتانیا، اوکراین او سویډن د بهرنیو چارو وزیران نن په تهران کې د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې په اړه بحث وکړي، او د اوکراین یو امنیتي چارواکی وایي هیواد یې له پیله پوهېده چې د اوکراین د هوایي کرښې الوتکه ایران ویشتلې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو واورو او بارانونو له کبله لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي دي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت ویاند احمد تمیم عظیمي تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات څرګند کړل. هغه راپورونه چې تر اوسه موږ ته رارسېدلي ښیي چې شاوخوا 40 کسان شهیدان شوي او 40 کسان ټپیان دي، 120 کورونه قسمن او 10 نور په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. ښاغلی عظیمي وایي دا مرګ ژوبله او رانۍ تر ډېره په کندهار او هلمند کې شوي دي، خو درنو ورښتونو په غزني، هرات، ارزګان، زابل، غور، دایکنډي او نور ولایتونو کې هم زیانونه اړولي. د عظیمي په وینا د سختو واورو او طوفانونو له کبله د سالنګ په ګډون ځینې لویې لارې هم بندې شوي دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فلیپ شمپیان وایي چې نن به له خپلو افغان، برتانوي، اوکراینی او سویډني سیالانو سره په لندن کې وګوري او په تهران کې د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې په اړه به بحث ورسره وکړي. تمه کیږي چې د افغانستان له اړخه به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان په دې غونډه کې برخه واخلي. تېره اونۍ تهران ته نږدې د ایران په پوځي توغندي په لګېدلې اوکراینۍ الوتکه کې 186 کسان ووژل شول چې 86 ایرانیان، 3 کاناډایان او 14 پکې افغانان وو، 11 اوکراینیان، 3 برتانویان او 3 سویډنیان هم په دې قربانیانو کې وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبه پر ورځ ویلي وو له یو شمیر هیوادونو سره چې وګړي یې د اوکراینۍ الوتکې په قربانیانو کې شامل دي د یوې کاري ډلې پر جوړولو سلا شوی دی. په فرا کې په نشه‌یي موادو روږدې 16 کسان ځانګړو روغتیایي مرکزونو ته بیول شوي. د فرا د امنیت قمندانې ویان محب الله محب ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان د ژمي په سړه هوا کې په ډېر ناوړه وضعیت کې وو.
معتادین مواد مخدر در این فصل زمستان
مخدر و مواد روغ دی کسان په دې ژمی کې پر سړکونو اوسېدل. د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیسو هغوی د سړې هوا په خاطر راټول کړل او روغتیایي کلینیکونو ته یې وسپارل. له دې مخکې د فرا د عامې روغتیا وزارت چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په دې ولایت کې پر نشه یي موادو د روغدو کسانو شمیر له 55,000 اوړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د قدس ځواک پخوانی قمندان جنرال قاسم سلیمانی دوه اونۍ مخکې په بغداد کې د متحدو ایالاتو پر سفارت د یرغل امر ورکړی و. مایک پومپیو پرون په ستانفورد پوهنتون کې په خپله وینا کې وویل سلیمانی پوهېده چې متحد ایالات د خپلو وګړو د ژوند دفاع کوي.
He ordered the December 31st assault on the embassy, the people that work for the United States.
قاسم سلیمانی د دسمبر په 1 د امریکا پر سفارت د حمله امر ورکړی و. پر هغو کسانو چې په بغداد کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لپاره کار کوي، تاسو ته ډاډ درکوم چې نړۍ تر پخوا خوندي ده، ځکه نوموړی نور داسې خطر نشي پېښولی. سلیمانی چې له کلونو راهیسې د ایران د قدس ځواک مشر و او په سیمه کې له ایران پلو ملیشو سره د تهران اړیکې ټینګول د جنوري په 3 په بغداد کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې اوژل شو. د اوکرين یو امنیتی چارواکی وی هیواد لپایله پویده چې د اوکرين د هوایی کرخی الوتکه ایران وشتلی، خو په دې اړه یې په علني ډول څه نه ویل او د پیښې ځای ته د تلو غوښتنه یې کوله. د اوکرين اپوزیسیون پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له دې کبله انتقاد وکړ چې ولې سمدستي اعلان ونه کړ چې ښایي د 11 اوکراینیانو په ګډون د 1600 مسافرو لرونکې دا الوتکه به د ایران پوځ په توغندي ویشتلې وي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا منشي الکسی دانیلوف د ازادۍ راډیو او امریکا غږ اړوند روانو چارو ټلویزیون ته وویل کیف پوهېده چې د ایران پوځ د دې کار مسؤل دی، خو بیا یې هم په تهران کې د خپل سفارت ته وویل چې په خپل بیان کې د تروریستي عمل احتمال رد کړي. دانیلوف وایي د دې پرېکړې علت دا و چې کیف له ایران څخه غوښتل د دې هیواد څېړونکو ته اجازه ورکړي، او وروسته له دې چې تهران موافقه وکړه نو دوی خپل مخکیني معلومات حذف کړل. او په مسکو کې د لیبیا د جګړې د ښکېلو اړخونو د مشرانو ترمنځ د سولې خبرې تر نن پورې ځنډېدلې دي. له دې مخکې دواړو خواوو د روسیې او ترکیې لخوا د اوربند وړاندیز منلی دی. پرون په ترابلس کې د ملګرو ملتونو لخوا د په رسمیت پیژندل شوي حکومت مشر فایز السراج او رقیب خلیفه هفتر چې د لیبیا د ملي پوځ په نوم د وسلوالې ډلې مشري کوي د روسیې او ترکیې له جګپړو ډیپلوماتانو او پوځي چارواکو سره د بندو دروازو شاته وکتل چې د خبرو 7 ساعته دوام وکړ، خو سراج او هفتر مخامخ خبرې ونه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه ترک ساری مولود چاوش اوغلو وویل سراج د موافقې مسوده لاسلیک کړه، خو هفتر د غور لپاره د نور وخت غوښتنه وکړه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر وپانه هم کتلای شي، ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پانه پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په مکرې لاندې خبري برخه ته د افغانستان جمهوریت ریاست او اجرایه ریاست د تاوتریخوالی د کمولو په مسله کې په دو بیلابیلو دریزونو ټینګار کوي. اجرایه ریاست وایي که طالبان د تاوتریخوالی له کمولو سره موافقه وکړي نو بین الافغاني خبرو ته به زمینه برابر شي، خو د سپیدارمنۍ په وینا د تشدد د کمولو معیارونه باید واضح شي څو خلکو ته زیان ونه وړي. خو جمهوري ریاست وایي د سولې د خبرو لپاره د افغانستان اساسي طرحه د اوربند ټینګښت دی او د تاوتریخوالی کمیدل عملی اړخ نه لري. د اجمل آن په راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
ارګ او سپیدار ماڼۍ چې د افغانستان د ملي والد حکومت دوه شریکان دي، د سولې په تړاو د یوې مهمې مسلې په اړه یو نظر نه لري. د ارګ لپاره له طالبانو سره د سولې د خبرو تر پایل مخکې اوربند مهمه مسله ده، خو اجرایه ریاست وایي لومړی د تاوتریخوالی رقم شي چې په پایله کې یې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شي. د اسرائیل ریاست یو ویاند امید میسم د دوشنبه په ماښام ازادۍ رډیو ته وویل چې باید د تاوتریخوالي د کمولو معیارونه مشخص
شي. ما قطعا مخالف آتش بس نیستیم. اگر آتش بس شوه گام بالاتر از
هغه میسم وایي موږ هیڅکله د اوربند مخالف نه یو. که اوربند وشي او یا تر هغې لوړ ګام واخیستل شي جنګ بند شي او طالبان دې نتیجې ته ورسیږي چې کولی شي د خبرو له لارې خپلو غوښتنو ته ورسیږي او بالاخره پوه شي چې جګړه د حل لار نه ده. معلومه خبره ده چې موږ هر کله کوو، خو د تاوتریخوالی او جګړې کمیدل شي که جزئیات معیارونه او شمنې مشخص وي زموږ په باور کولی شي د بین الافغاني خبرو اترو په لور یو ګام وي.
آغاز مذاکرات بین الافغانی
تر دې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د یک شنبه په ورځ ویلي وو د سولې د خبرو لپاره چې هر طرحه وړاندې کیږي باید روښانتیا ولري. د ښاغلي صدیقي په وینا د سولې ټینګښت په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په معنا دی او د سولې د خبرو لپاره اساسي طرحه د اوربند ټینګښت دی. د ولسمشر ویان همدارنګه ټینګار کړی چې د تاوتریخوالي کمول عملي اړخ نه لري. تر دې مخکې څو ځلې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند په اړه واضح خبرې شوې، خو د 2013 میلادي کال په لوی اختر کې له درې ورځني اوربند پرته دواړو لورو هیڅکله خپلو کې اوربند ته غاړه نه ده ایښې. د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال حاجی دین محمد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل کچېرې طالبان اوربند ومني دا به یو اغیز لرونکی اقدام وي. خو د نوموړي په وینا کچېرې د اوربند اعلان په وړاندې خنډونه موجود وي د تاوتریخوالي کمول هم کولی شي افغانستان اوربند ته نږدې کړي او اړتیا ده چې د سولې بهیر همداسې مخته ولاړ شي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د روانې جګړې په ترڅ کې د تاوتریخوالي کمښت ټاکلي معیارونه یا مشخص تعریف نه لري او دا هم نه ده څرګنده چې تاوتریخوالی په کومه پیمانه کمیږي. د افغانستان د اردو یو پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل په کابل کې له نظامي پوهانو څخه دی. نوموړي د دوشنبه په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل په نظامي برخه کې په دې اړه جګړه یا اوربند یوازې دوه اصطلاحات دي او دا د تاوتریخوالي په کمولو باور نه لري، ځکه د ښاغلي مرخیل په وینا کم تاوتریخوالی هم د جګړې دوام دی.
جګړه خو دوام لري، جګړه خو په پښتون دوام لري، په نظامي مرکزو باندې جګړه دوام لري، نو خوځان اشخاص او افراد باندې هم جګړه دوام لري. پس وخت چې جګړه دوام لري پس حکومت معنا نه لري، هغه به مفهوم نه لري تاوتریخوالی. جګړه خو تاوتریخوالی کې بنان که څوک اراده د سولې لري او غواړي چې سوله وکړه او مذاکره او قواعد خو د خپل حقوقو په خاطر طرفین خپل اساس او خاطر مذاکره کوي، اول ځای اوربان کوي.
کابل کې د اوربند او تاوتریخوالي د کمولو په اړه بحثونه په داسې حال کې تاوده شوي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د دوشنبه په ورځ وویل د دې ډلې او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه لیک نهایي شوه دی. سره د دې چې د امریکا متحده ایالاتونو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو لویدیځو رسنیو رپورټونه ورکړي چې امریکا یو وار بیا له طالبانو سره د سولې د هوکړې هڅه کوي. داسې یوه هوکړه چې په پایله کې ښایي له افغانستان څخه یوه برخه امریکایي سرتیري ووځي او په بدل کې به یې طالبان په دې هیواد کې تاوتریخوالی راکم کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم ستاسو پام د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې تر اړوم چې ملالی بشیر چمتو کړی ده.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپله اخیری ګڼه کې د بګرام هوایي اډې ته نږدې د اوسیدونکو مخ پر خرابیدونکي اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله په دې خبره پیلیږي، د بګرام اقتصاد په کلکه په امریکایي پوځ پورې تړلی دی، خو دا ځای چې یو وخت ډیر ځلېده اوس تر ډیره په یو هدف بدل سوی دی. په دې مقاله کې د فایق الله تاجک په نوم د یو افغان له قوله راغلی چې وایي په بګرام هوایي اډه کې کار کاوه. مقاله لیکي چې فایق الله هر میاشت $600 ګټلی، خو په 2011 کال کې کله چې امریکایي ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړل، د زرګونو نور کسانو غونډې له کاره وایستل سو. دی اوس بګرام هوایي اډې ته نږدې هغه شیان پلوري چې امریکایانو غورځولي وي، لکه د ورزش ماشینونه، جګونه، مات پرنټرونه او د کمپیوټر پکې. دی اوس د میاشتې $50 ګټي. د نیویورک ټایمز په لیکنه په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ استازي له طالبانو سره د سولې خبرې کوي او د 19 کلنې جګړې راتلونکی برخلیک ټاکي، د فایق الله غوندې د بګرام ولسوالۍ 80,000 نور اوسیدونکي په ځانګړې توګه له زوبلیدونکي وضعیت سره مخامخ دي. بګرام هوایي اډه په 1980 لسیزه کې جوړه سوې وه. پر افغانستان د شوروي اتحاد د 19 کلن یرغل پر مهال دا اډه په یو ستر پوځي مرکز بدله سوه. په 2001 کال کې ورسته له هغه چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته ننوتل، دی اډې ډېره وده وکړه. یو وخت داسې و چې لسګونو زره ملکیان او سرتیري په دې نظامي اډه کې اوسېدل. ډیفنس پوسټ خبرونې په افغانستان کې د دوو وژل سوي سرتیرو په اړه لیکلي دي. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د سرک غاړې ته د ایښودل سوي ماین په چاودنه کې د وژل سوي دوو امریکایي سرتیرو هویت اعلان کړی دی. دوی 29 کلن ایان مکلاګلن او 21 کلن مګیل ویلالون نومېدل. دوی دواړه د کندهار هوایي ډګر ته نږدې په ډنډ ولسوالۍ کې د غزنې پر مهال وژل سول. د کندهار والي حیات الله حیات د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د ډنډ ولسوالۍ د حقدار کاریز په سیمه کې اوسوه، او د هغه په وینا په دې پیښه کې دوه امریکایي عسکر وژل سول او دوه نور ټپیان سول. په دې پیښه کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت دوه سرتیري ټپیان سوي دي. دا به په 2006 کال کې د بهرنیو سرتیرو لومړی تلفات وي. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. تیر کال په افغانستان کې 40 سرتیري وژل سوي چې ډیری یې ځانګړي ځواکونه وو. له 2014 کال راهیسې 2019 کال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی کال و. تیر کال د طالبانو په حملو کې او د عملیاتو پر مهال د رومانیا او کروشیا سرتیري هم په وژل سوي کې شامل دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار له د مخام تر اوو ورځې د ونې خپرېږي. د مخام په اوو بجو د ازادي راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مخام له د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له د مخام تر اوو ازادي راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. اوس هم پام وکړئ قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته.
ازادۍ راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د یوې بلې غڼې اوریدو ته هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ له غزنی ولایت څخه د خبریدونکو غږ مجلې د مرستيال مرکه راخسته.
په غږ مجلې کې ادبي، دینی، علمي، اقتصادي، طبي او مختلف موضوعات خبرو او همدارنګه
په هنر جاج کې له ډاکټر محب وزیر سره له سپتمبر پیښې راوروسته د پښتو ناول لیکنې جاج اخلو.
په پښتنو کې ونه لیکلای شو، باید چې لیکلای شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نزیات اغېزمن شوی پښتنو.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر جلیل جلیلی سره د هغه په فنغیي
په دوه میاشتو کې هم غزل نشو لیکلی، نو نه پوهېږم چې دا به خواله وي که بدوالی وي، دا معلومات ماته هم نه کېږي.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه ستونې واوري.
مخ مې ور واړاوه، د سره پاراشوټي جمپر هلک قلم راته نیولی و.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې یو مشهور او صوفي شاعر اروخاد عبدالرحمن بابا د ژوند احوال واوري.
رحمان بابا په ځواني کې د روخانیانو د مفکورې طرفدار و، مګر وروسته یې د تصوف او سلوک لار غوره.
او په ورخمین خیال کې به مرشوي پلار ته د یو یتیم ماشوم ناری واوري. د هدیرې خاورې کې ورکه پلارا، ته خو دوران کلی غون کې زوړ شوې، تا خپل تور ګیره همدې کې سپینه کړې چې دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سول راوړي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
کابل با په 2023 کال کې د اسلامي تمدن پلازمینه شي. د اسلامي همکاریو د سازمان علمي او فرهنګي څانګه په پام کې لري چې په 2023 کال کې کابل د اسلامي نړۍ د تمدن د پلازمینې په توګه ونوموي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري وایي ټاکل شوی ده چې په دې مناسبت د کابل ټولې فرهنګي او تاریخي شتمنۍ معرفي شي. باوري زیاتوي په نږدې راتلونکي کې به د کابل فرهنګي ونې ونمانځل شي او په دې اونۍ کې به د کابل ښار فرهنګي او تاریخي څنډې معرفي شي. دا یادونه وړ ده چې تر دې د مخه د افغانستان غزنی ولایت هم د اسلامي تمدن د پلازمینې په توګه نومول شوی و. د افغانستان د سینما او تیاتر مشهور لوبغاړی عبدالقادر فاروخ د زړه د حملې له کبله وفات شو. قادر فاروخ چې په ګڼو فلمونو، تیاتر او تمثیلي ټوټو کې رولونه لوبولي وو او په رسمي ډول د تمثیل د استاد لقب ورکړل شوی وو، په وروستیو کې ناروغ وو چې د تداوی په خاطر ترکیې ته لیږل شوی وو، خو هلته یې په روغتون کې زړه ودرېد او له ژوند سره یې مخه وکړه. روح دې ښاد وي. دا پاتیرو دوه اونیو کې د سینما او تیاتر دریم هنرمند دی چې وفات کیږي. تر ارواښاد فاروخ مخکې د اسدالله تاجزي او آصف جلالي د مرګ خبرونو د هغوی عزیزان او مینوال د ویر په ټغر کې نولي وو.
ماشومانو ته د کیسو ویل یا لوستل د ماشوم د تخیل له ودې سره مرسته کوي. تخیل انسان ته دا وړتیا وربخي چې د نورو پر ځای فکر وکړي، د نورو ستونزه، غم او درد درک کړي او له نورو سره خواخوږي پیدا کړي. کله چې انسان له نور سره خواخوږي پیدا کړي، بیا د نور حق پیژني، د نور سره په مینه چلند کوي او د نور زورولو ته نه هوسی. په دې توګه د ټولنې نظم خوندي کیږي. ماشومان د دغو کیسو په اوریدلو ځان اتل احساسوي او د کیسو په کریکټر کې ځان او خپل ملګری ګوري، چې دا خیال د دوی پر ذهني ودې مستقیم اغیز کوي. د کیسو کتابونه باید رنګا په غټو تورو، په ښه کاغذ او انځورونو ښکلي شوي وي. دا کتابونه باید د ماشوم په ژبه ولیکل شي. د کیسې د ویلو پر وخت باید غږ زیر او بم شي، ځکه چې په کیسه کې بیلابیل لوبغاړي یا کرکټرونه موجود وي، نو له کرکټر سره باید غږ هم توپیر ومومي. د کیسې په ویلو کې باید خپل احساسات عواطف او لهجې ته بدلون ورکړو. د کیسې لپاره تر ټولو ښه وخت شپه ده، کوم چې ماشوم پرته له سر او مخ ټول ځان په بړستن یا کمپله کې پټ وي. خو ځینې روانپوهان بیا وایي چې د کیسې د ویلو لپاره ټاکلی وخت نشته. دوی وایي چې په هر وخت کې که ماشوم ته کیسه ولوستل شي غوره ده، خو تر ټولو غوره لار یې دا ده چې له ماشوم څخه پوښتنه وشي چې دی څه وخت غواړي کیسه واوري. دا چې هر وخت د ماشوم لپاره کیسه کوي وی کړی، ځکه کیسې مو ماشومان غښتلي او په ټولنیزو رموزو پوهوي. تر ټولو مهمه مسله بیا لا ده چې مور یا پلار ماشوم ته کیسه لولي، له هغه سره د ماشوم عاطفي تړاو زیاتېږي. په همدې هیله موږ نننۍ راډیوي مجله پیلو او په پیل کې غزنی ولایت ته ځو. کلونه کیږي چې له غزنی ولایت څخه یو فرهنګي، ادبي او څېړنیز مجله غږ خپرېږي. دا مجله د هیواد بیلابیلو سیمو ته رسي. دغه مجله د یو شمیر فرهنګیانو په شخصي لګښت چاپیږي. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دغه مجلې له مرستیال مدیر مرتضی وردک سره مرکه کړې.
د لامل یوازې په غزنی کې د کلیوال ملګری ټولنې د رهبری شورا ټینګه اراده، هوډ او تصمیم دی. د ته ټینګ عمله تړلې او ته دمه دا مجله د دوی په هلو ځلو چاپیږي.
څوري ګړې تر اوسه پورې دغه مجله چاپ شوې دي؟
ولسمه ګڼه همدا اوس چاپ شوې، تازه تازه د نن سبا په دې لوستونکو ته لاسو پورې رسیږي.
عموما په افغانستان کې داسې رواج دی چې مجله ځانګړې موضوع ته نه مشخصه وي. د افغانستان په ډېری مجلو کې، بلکې په ټولو مجلو کې داسې چې اسلامي، فرهنګي، ټولنیز، سیاسي معلومات وي، غږ مجله څه شی پکې خپروي تاسو؟
د نورو مجلو په څیر موږ هم په غږ مجله کې ادبي، دینی، علمي، اقتصادي، طبي او مختلف موضوعات خبرو. او همدا وجه ده چې د موږ لوستونکو هغه معلومات ته چې لاسرسی نه لري او لاسرسی ورته پیدا کوو، هر لوستونکو ته د خپل خوښي، ضرورت او اړتیا مطابق لیکنه پکې موجوده وي.
افغانستان ځینې مجله دي چې هغه کالګڼې ته ځانګړې کیږي یا ځینې نورو موضوعاتو ته ځانګړې کیږي. غږ مجله داسې ګڼې لري چې هغه داسې مشخصو موضوعاتو ته ځانګړې کړي، ځانګړې شوي وي.
د نورو موضوعاتو ته څنګ د دې مجله کې د پاچا خان ژوند مبارزې ته یو مجله ځانګړې شوې و چې ډیرای برخه د په ژوند مبارزه او په دې باس پکې شوی وضعیت مقاليب کې راغلي وي. د دې مجله یو غنه ډیورن ته ځانګړې شوې و، د ډیورن کرښې د غندلو، د دې په وړاندې د مبارزې او د منځوړلو د پر ځانګړې شوې و چې پکې د پولې د دواړو غاړو د لیکوالانو ګڼ شمېر مقالې لیکنې راغلي دي. او د وروستۍ ولسمه ګڼه هم د بابړې پیښې لپاره ځانګړې شوې ده چې ډیری موضوعات په عامه موضوع دي.
تاسو ذکر وکړئ چې د وی ټولنې له لوري چاپیږي. عموما د افغانستان فرهنګي او کلتوري ټولنې داسې دي چې اشخاص یې چلوي او د دغه ټولنې غړي دغه پیسې د خپلو جیبونو ورکوي. کلیوال ملګري ټولنې ته د دغه غږ مجلې لپاره دغه بودیجه له کومې خوا دی راټولوي؟ څوک ورکوي؟
که غږ مجله هیڅ بیرونی مالی سپورټر نه لري، یو یوازې یوازې سپورټ یې، هر اړخیز سپورټ یې د کلیوال ملګري ټولنه کوي.
سوري ګڼې په تعداد باندې تاسو دغه چاپوي او تر کومو کومو سیمو پورې رسیږي؟
د 2500 ټوکه په چاپیږي او د هیواد د اکثره ولایتونو په شمول کوزی پښتونخوا ته هم لیږل کیږي او د افغانستان اکثره لوی ولایتو کې غږ مجله تر لوستونکو پورې رسول کیږي.
د دغه مجلې هغه د چاپ هغه خاص ګټه څه شي؟
د دې مجلې د چاپ چې کله په لومړي ځل چاپ شوی او تر اوسه پورې چاپیږي، مهمې موخې په ځوانانو کې د مطالعې، د فرهنګ ترویج، د معلوماتو زیاتول، د یو د بل سره د معلومات شریکول او د یو د بل فرهنګ، له افغانستان د تاریخ، له ادبي او فرهنګي برنامو او له نویو معلوماتو ټکنالوژۍ سره بلاتی آمده یا اساسی مخیدی چه دیده دی چپ زمینه مسایده کردی او چپ ملاته.
کله چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې پیښه رامنځته شوه، د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او لراتک سره سم ځینې بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. له منځپانګې نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننې برخه کې د باچا خان پوهنتون له استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر لپیخي راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک ستاسو خو یو کتاب هم چاپ شوی په دغه برخه کې مو څېړنم کړی دی چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوې ولا هغه راورسته په پښتو ادبیاتو او په ځانګړي ډول په داستانی ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي. څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم د لنډ کیسو لیکونکو په شمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی، آیا یو دم زیات شول کنا په تدریجي ډول را زیات شول؟
داسه د پښتو ناول خبره باولو کو ما خپل داسې ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی، بلکه کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بخی داسې لګیدا چې بخی لیکل شوی نه ده. خو بیا هم څه یو شکل موجود و، او کوزه پښتونخوا کې هم بره پښتونخوا کې هم د 9/11 واقعیا دا دومره درنه وه او دومره پلنه وه او دومره اغیزمنه وه چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شوه. او هغه وجه شاید دا وه چې دا دومره لوی ستره او اغیزمنه پیښه په شعر کې نه راټولېده، په لنډه کیسه کې نه راټولېدله، نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکار و چې دوی ټول دغه جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر لوج غورځېدلي اغیزې دي هغه ټولې پکې راټولې کړي، نو ناول سلګ زیات شوی دی د 9/11 نه پس.
په فکری لحاظ یا د پیغام لمخې څه تغییر پکې رامنځته شو؟
پیغام لمخې زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کې دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیښه د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې سارا لیده. دوی ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلی دي. هر هغه څه چې د یوې پیښې په اړه بهرني میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلي دي، او خپل مشاهدات یا خو خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یو ویره هم موجوده ده تر هم موجوده ده د هغې د وجه نه نه دي چې منځ ته راغلي دي، او یا اپروچ کمې و خو زیات تر داسې ډېر هغه د چې کوم ما دا خبره په دې کې کړې ده چې د کم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیوال کچا، او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکل توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی، او هغه د 11 سپتمبر په اړه په پښتنو کې ونه لیکلی شو، باید چې لیکلی شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نه زیات اغیزمن شوی پښتنو لست.
ښه، تاسو خو ویل چې یین په هغه اندازه چې تمه کېده نه دي شوي، له دغې پېښې راوروسته آیا نوي لیکوالان هم رامنځته شول که نه هماغه زړو کار؟
نوي لیکوالان خو خامخا رامخته شول، یو خو دا دی چې نوی کل مخې ته راغی، خو لږ څه خلک زیات رامخې ته ځکه شول چې د 11 سپتمبر نه پس ته د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم دی د پښتنو سیمو باندې شو، او هغې کې بیا ډېرې رسنۍ ډېر این جی اوز لکه دلته شتون ولاړه، او د هغې شتون د وجې نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر په کوزه پښتونخوا کې خلک آماده کړل دی چې پښتو ولیکي پښتو ولولي، نو نوی کول کسان دا پیدا شوی دی
د یو لسم د سپتمبر نه راوروسته کله چې یو ډیر لوی تغییر راځي ټول نړۍ پښتنو ته دی وی ځانګړي زاویې لمخې ګوري تاسو څېړنه په دغه برخه کړې ده چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول په پښتو ژبه کې څه تغییر رامنځته کړ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړ یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنلو که څنګه
داسې ده چې زه په دې کتاب کې ما دا خبره مخه تراوسته ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې هلته پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډیره لاندې وه او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وه تر څه حده دغه رسنۍ چې د 11 سپتمبر نه پسته یې شتون ولرل دلته پښتنو سیمو کې د دې ژبې سوچوالي ته ډېر پاملرنه وکړه او داسې داسې ټکي لغات چې موږ متروک کړي وو پرېښي مو هغه بېرته ژوندي کړل
او یې نوی جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکي یې نوی ه جوړ کړی دي او بیا څه داسې ه شوي دي چې د نړۍ نه هم اخیستې دي لکه د هر ژوندې ژبې یو وصف دي چې هغه د نړۍ نه هڅو لغت واخلي نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولی دی
او لته کې پیښ وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوې لکه داسې خو مخکې مویل چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنه لرل او په افغانستان کې بر پښتونخوا کې به ښایي یو شمېر ټولنې وي خو کله چې دا پیښ رامنځته کېږي ټوله نړۍ دلته متوجه کېږي له هغه وروسته یو څه مالي امکانات هم زیاتېږي د ټولنو وضعیت څه ډول
دی ټولنو وضعیت دا دی چې یو خو د دې پیښې نه وروستو کمنګ وګورو په نړیوال کچ هم او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیایي اثر ډېر زیات راغی او هغه کې د سوشل میډیا هم مخې ته راځي هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي نو هغه پر لرې پرتې سیمې چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو محدود وو او ډېر کم یو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز ته رسیدل نه په ارتباط کې نو په رابطه مربوط نو نو هغه سره وګنډل سره مربوط دي په ارتباط کې راوسته نو هغه سيزونه اوس ښکارا سول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې سکیږي او په خوست کې سکیږي او په وزیرستان کې سکیږي هغه لری پرتی سیمه نو ما په خیال هغه اوس تیز شوی دي ګړندی شوی دي ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټه نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري
او ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه کوم د دغه پیښې وروسته کله چې د پیښه رامنځته کیږي د لری او بری پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کیږي په اړیکو څومره اغېز کړي
اړیکه کوم ګورو د افغان چې د کوم ناورین تر سو د سلويخ کالن په دې ټول دورانیا کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکه ډېره مضبوط شوې ده د دې چې یو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ نو هغه لریواله چې کوم په خوا موجود وو هغه یو خو ختم شو تر څه حد بالکل ختم شو او هغه نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغل خپل وطن ته نو هغه یادښتونه هغه ملګرتیاوي هغه خپلیانې هغه رښتې هغه ځان سره راوړي دي او دوی کا د سرحد یا د بارډر شایانو سره لری کول نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله نور تغیرات رامنځته شول چې دوی اوس بخي یو بل نه سره بیل نه دي بلکې شپا پشپا ګنټه په ګنټه او سات په سات دی یو بل سره په تماس کې دي سره پاړي کې دي سره خبري
او ته دیو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي په دغه وخت کې تدریس کوي د پښتو ژبې هغه د پارچو سکوم کار کوي هغه په افسانو کې وي په شاعري کې وي په تحقیقاتو کې وي په تحقیقاتو کې وي تاسو څنګه ارزوي اوس څه ډول وضعیت آیدا قانی کون کې ده
دا سیدا چې کانه کون کې خو ورته نشو ویلې باید چې ډیر زیات کار وشي کانه کون کې کوم غو وایو نو بیا به مونږ ودې شو مونږ به پزای ودرې باید چې مونږ کانه خو نشو خو دا د چې کار روان دی په حوصله افزا دی د مخکې تر نمک مخکې نه تر سره د ډېر په خاص ډول روان دی او بل اوس الته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلفو پوهنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څنګه شتون لري الته محصلین دي ایم فیل او پی ایچ ڈی په کچه باندې زده کړې او تحقیق روان دی نو د مخکې تر نه زیات اوس کار ته خلق چمتو شوی دی او بیا د پول نه دیخوا چې مونږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو نو په هر ولایت کې نزدې نزدې یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګې شته او بیا په هغې کې په سلګونه محصلین دي نو ما په خیال زیات کار روان دی او کېږي.
ډېره مننه.
ډېره مننه.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انځور.
ځوان شاعر جلیل وایي چې کوښښ کوي په خپل شعر کې د ټولنې ناخوالې بیان کړي او د ده په شعر کې د ټولنې هر رنځېدل انسان ځان وویني. نوموړی زیاتوي چې د شاعرانو او ادیبانو سره ناستې پاستې پر شعر هم تاثیر کړی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له نوموړي سره د هغه په فن غږېدلی.
فنکار
جنالی صاحب که د خپل شاعری د پیل پاړه غرته وای چې کله راغلی دی خواته او څنګه راغلی.
ډیر شاعران او اکثریت ملګری می شاعرانو بل خبره زوایم چې لوی لاتی دا کېدلې شي چې د بهیرونو کې او شاعران یو ډول د شعر ته خوند راکولو فطرتي می د شعر لپاره زړه کېدلو نو نه پیګم چې څنګه راغلم ولی راغلم او داسې دقیق معلومات ماته هم نشته او کله راغلم خو موده کیږي.
دا چې ولی راغلی دا معلومات خو به درته کیږي. یعنی سړی چې راځي یوې خواته یو څه ویل غواړي که نه هغه به یو علت لري. تاسې څه غوښتل چې په شاعرۍ کې ووایي؟
نه پوهیږم. ما مخکې هم وویل چې داسې فطرتي یو ډول دغه د شعر سره مې مینه وه او دغه مینه اوس ورو په ورو په کمېدو ده. نه پوهیږم چې وجه یې څه کېدلی شي. لکه پخوا به چې مخکې به ما 15 غزل لیکله اوس په 2 میاشتو کې هم غزل نشو لیکلی نو نه پوهیږم چې دا به ښه والی وي که بدوالی به وي. دا معلومات ما ته هم نه کېږي.
ځینې نورو شاعرانو هم دا خبر راته کړې ده چې پخوا یې ډېر شعرونه لیکل اوس یې هغسې نشي لیکلی. علت یې تاسې په څه کې وینئ؟
زما په ان باندې زه خو خپله دومره علي ذوق هم نه یم چې ذوق مې لوړ شوی وي. خو دا چې څومره چې سړی په ټولنه کې ګرځي مشاهده کوي له شاعرانو سره ناسته پاسته کوي نو د ذوق د لوړېدا یو علت کېدلی شي. کله چې د یو شاعر ذوق لوړ شي نو هغه ته عادي شعرونه یا عادي الفاظ یا هغه څه چې ډېر مروج وي هغه څه چې ډېر ویل کېږي نو هغه ورته خوند نه ورکوي. په دې علت باندې د کم شیلی کې یعنی یو غزل لیکي په 2-3 میاشتو کې خو ښه غزل لیکي نو زما په ان باندې یو لوی علت دا کېدلی شي. دا چې زما به شعر ښه شوی وي یا نه وي ښه شوی خو زه اوس ډېر وخت بعد داسې ځینې وخت که دا الهام خاطره راغله او شعر می ولیکلو نو لیکلی شمه کنه هغه وخت نه یمه لکه پخوا به مې چې ډیر لیکل. خو زما په ان باندې شخصا ماته هغه تیر شعرونه چې ما ډیر لیکل هغه راته خوند نه راکوي. اوس ځکه ډیر څه ولیکم خو یو ترېنه جوړ کړم یا مقصد یو ترېنه جلا کړم نور هر هغه څه چې لیکلی مې هغه په سین باندې لاهو کړم.
تاسو یو خبر وکړه چې کله چې د سړی ذوق لوړیږي او بیا خپل شاعرۍ ته ګوري له بل سره پرتله کوي چې نظم ما شاعري څنګه ده آیا ښه شاعري ده ښه نه ده کنه دغه هم سبب کیږي چې یو څوک دې شاعري کم یا ډیره کی.
بالکل اکثریت ملګرو شاعرانو په دې باندې ډېرې خبرې کړي دي وایي چې دغه یو ښه وخت دی او د یو شاعر د ښه کېدا لامل دی چې یو شاعر نه شعر ورک شي. یعنی ځینې شاعران وایي چې اوس شعر نشم لیکلی ډېر وخت کېږي چې شعر مې نه دی لیکلی. دغسې ځینې خبرې کېږي په مشاعرو کې یا په ناستو کې. نو بیا ځینې خلک وایي او شاعران لیکوالان په دې اند باندې دي وایي چې دغه یو ښه
خکیدا لامل کېدل شي. دغه وخت کې شاعر یو ښه ذوق ته رسیدلی وي.
اوس که یو شعر راته ووایه.
داسې دی هیواد صاحب، تاسو به شاید لیدلی وي یا به اورېدلی وي چې ځینې شاعران وایي چې ما په خوب کې شعر لیکلو یا مې په خوب کې شعر ویلو چې راپاسې د مغه شعر بیا مې نشو لیکلی. نو داسې ما هم یو څه لیکلي وو. دا څو شپې مسلسل لولم خوبونو کې شعرونه، دا څو شپې مسلسل لولم خوبونو کې شعرونه، راپاڅیږم نه مې وي خیالونو کې شعرونه، او احساس د ستایلو دی له ګوتو یې قربان، احساس د ستایلو دی له ګوتو یې قربان، لیکلي چا د هار په دیوالونو کې شعرونه، او موده کېږي الهام خاطرې نه راځي خفه ده، موده کېږي الهام خاطرې نه راځي خفه ده، ملا راکه چې وڅښمه څاختونو کې شعرونه، او چې څه غواړي لمانه نه پوهېږم حیران یم، چې څه غواړي لمانه نه پوهېږم حیران یم، رالیږي یو څوک شته په کاغذونو کې شعرونه، او هوا حسن دریزه د موسم ښه جانانه دی، هوا حسن دریزه د موسم ښه جانانه دی، ساکي راکه قربان نن په جامونو کې شعرونه، او راتک ته انتظار یمه له مودو نه تږی تږی، راتک ته انتظار یم له مودو نه تږی تږی، شیندم به په لالی باندې ګلونو کې شعرونه، او جلیله زه به کیف ته محبت ور ځینې اخلم چې ګورم کله ستا په کتابونو کې شعرونه.
جلالی صاحب، اوس وخت کې ځینې داسې شاعران هم شته چې شاعري د دې لپاره کوي چې شاعري وکړي، کنه یعنی یو څوک غواړي د دې لپاره چې یاد شي شعر لیکي، یعنی هغه تنده چې یو څوک باید شعر ته ولري د دوی په شعرونو کې هغه نه محسوسیږي. خپله دې چې شعر لیکي، دې خبرې ته دې فکر وي چې راځه شعر ولیکه او شاعري وکړه، کنه وایي چې راځه سوچ پې وکړه چې څه وایي.
داسې خبره ده، ځې دغه بدبختي شته د اوسني وخت کې په ټولنه کې، یعنی ځینې داسې موضوعات، ځینې داسې خبرې چې هغه د ټولنې د ښېګڼې لپاره نه وي، د بدګڼې لپاره وي، نو هغه ځینې شاعران لا راخلي د دې لپاره چې دی ورباندې مشهور شي. ځینې وخت توهین وي، ځینې وخت داسې وي چې هغه شیان یادول وي یا په داسې الفاظو یادول وي چې هغه خلک ترېنه غلطه استفاده کوي او غلطې لارې ته تشویق کیږي. نو دغه زما په نظر باندې ښه کار به نه وي. د شهرت لپاره که څوک شاعري کوي، ما وړاندې یادونه وکړله، زما په ان باندې ښه کار نه دی که څوک یو څوک داسې وایي چې زه دې مشهور شمه د شهرت لپاره شعر لیکي او په زور باندې شاعري کوي. شاعري یو داسې دا چې په دې کې ریاست هم پکار دی، خو لکه د ریاست تر څنګ دغسې دی چې یو فطرتي ورکړه ده، نو الهام ډېر ضرور دی. مثلا که الهام په یو چا باندې نه وي راغلی او دی تا مجبور کړی چې په دې موضوع باندې ته شعر ولیکه یا غزل ولیکه، نو هغه به یو څه ستونزمن وي. نو زه خو په خپله په ریاضت کې ډېر کمزور یم، دغه شان نه شم کولی چې زه شخصا نه غواړم چېرې په دې باندې راځه ته شعر ولیکه. نو هغه څه چې زما ذهن ته راځي هغه څه لیکم.
تاسو ویل چې شعر کله لیکئ نو یو څه مو ذهن ته راځي، کیدی شي هغه کیفیت راته بیان کړئ چې تاسو کله شعر پکې لیکئ. مثلا څه ډول یو موضوع ستاسو ذهن ته راځي، څه ډول لیکئ، فکر پرې کوئ وروسته یې لیکئ؟
ځینې شاعران داسې وي، ځینې ملګري وایي چې اکثریت وخت زه په داسې وي ردیف پسې ګرځم، نو هغه ردیف لپاره کوشش کوي چې نور الفاظ زه په خپله شخصا نه چې هغه څه مې چې ذهن ته راغلو له حالاتو متاثر شمه، په هغه ځای کې مشاهده مثلا څه مې په سترګو ولیدل هغې متاثر شمه. فطرتي یعنی مې ذهن ته چې راغلو په یو موضوع باندې یا په کومه خبره باندې متاثر شمه، نو هغه څه مې ذهن کې وي او په هغې باندې بیا داسې کومه چې ځینې وخت یو یا دوه بیته چې زما په ان باندې هغه ښه بیتونه وي، زه وایم چې دغه ښه دي کوي دي، او له دې وروسته زه داسې کوي باید نشم پیدا کوی یا داسې کوي الفاظ نشم پیدا کولی، نو بیا داسې هم کیږي چې ځینې وخت رانه پات شي، هغې ته بیا وخت ګورم او په وخت باندې هغې باندې کار کوم. په یو وخت داسې نه دي شوي چې زه وایم چې په یو وخت ما غزل پوره کړی، کله کله بیا داسې کیږي چې ځینې الفاظ په هغه وخت کې له یو شاعر نه ورک شي، نو بیا وروسته په دې باندې کار کوي.
اوس په داسې یو شعر درنه واورو چې ستا خپله هم خوښ وي.
ښه سوداګر وم په تاوان مې سودا هم کوله، ښه سوداګر وم په تاوان مې سودا هم کوله، د هوښیارۍ به مې دښمن ته دعا هم کوله،
او د دې تعبیر به پیر څوی راتوای کنه د دې تعبیر به پیر څوی راتوای کنه کله نا کله به می خوب کی هوا هم کوله زه د هغه قاتل په قتل ژړیدلې ما زه د هغه قاتل په قتل ژړیدلې ما چې په مرګ د افغانانو نڅا هم کوله او گرم زما هم و یواز ملامت هم نو گرم زما هم و یواز ملامت هم نو ډیر بی وفا کول علی به وفا هم کولا او د تیر ماخام کی سچ کلم یادې کولا د تیر ماخام کی سچ کلم یادې کولا او من خپل حال ته خپل ژړا هم کولا
کیسه ایز ادبیات نه یوازې د وخت تیری لپاره کارول کیږي بلکې د لویو ټولنیزو اخلاقي او مذهبي پیغامونو په وړاندې کولو سره لوستونکو ته درسته او سم لار ښیي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې زموږ همکارا وګما جبارخیل کیسه کوي.
د کیلو کراچۍ ته ودرېدم. خیوی پوستکی سوتره کاریدل. یو دم می لطش سر چوک ولگید. مخ می ور واره و. یو کچنی حلک می لطنگ من نواخسته. سور زور پراشوتی جمپریه پا گنا گونه کی تر دیره کاریده. لکیلو دک کچوده می را واخسته سرکت ور وگرزیدم. زنگ راغه کشر ورور می و. ویلیه چی پینزدقی ورسته در رسیگم. جرغک می واورید. ها مخ می ور واړه وو د سر پراشوټي جمپر حلق قلم راته نیولې وو حلق په جړغاګ وویل لجی به د ټلیفون رئیس قلم پر زمکه ولوید حلق ته می وکتل چاو دی یخ وهلی بغوري سرول حلق په خواره خوله وویل ډاکټر یې و می خندل نه بکس دې د ډاکټرانو غندې دی ما ویل چې د ستوني دوا براته ولیکي مخامخ تعمیر ته می ګوته ونیوله هلته ورشه ټول له ډاکټرانو ډاک دی له چا پوښتنه وکړه دوستینې ډاکټر به پکې وي د هلک سر وزړېد ورغلم 250 واړې هلک یودم پورته وکتل په یوه روان موټر پسې منډه واخیسته پیاز را په زړه شول بکس مې کېښود خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه راپاتې وه د هلک ستړی غږ مې واورېد په خپله تاواني شو ور ومې کتل ماشوم په غوسه ښکارېده ومې وویل په موټر پسې ولې منډې وهي هلک پر خپله فضا لستوڼی تیر کړ شخصي موټر دی خو خلک وړي موږ چغې وهو کمپنۍ کمپنۍ موټروان 50 افغانۍ راکوي خو دا درې ورځې مې کار نه دی کړی ومې ویل ولې ستونی مې خوږېږي ناست دی په زوره چغې نه شم وهلی همدا اوس مې چغه کړه خو د موټروان خوښه نه شوه په بیه کې مې هم کموالی راوست درې افغانۍ بیا یې هم بل حلق ور وغوښت ماشوم غلی شو خلطې ته یې وچې سترګې نیولې وې دوی کیلې مې ورکړې یوه یې جیب ته واچوله بله یې تر نیمایي سپینه کړه خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ ومې ویل ولې یې نه خورې هلک وټوخل په زحمت یې وویل مور ته یې ساتم ناجوړه ده له ډېره ډنګروالي یې سترګې غټې شوې دي د کیلو له درجنه مې دوې نورې کیلې رابېلې کړې د ماشوم سترګې وځلې دي پر کیلو یې غوټه کړه ومې ویل پلار دې څه کار کوي ماشوم مخکې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله په ډکه خولې یې وویل د لرګیو په یوه ټال کې جوالي دی خو څو ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد د پښې ګوتې یې تورې شوې دي نشي ولاړې دی په خبره کې یې ور ولوېدم بل څوک نشته چې کار وکړي نه مشر زوی یې زه یم نیمه ورځ مکتب ته ځم پاتې وخت ناری وهم هلک غلی شو د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه ومې ویل ولې مناسب ځای نه دی پوهیږم خو دا کار مې له قصده وکړ هغه تور مخی هلک ویني چې دې خواره روان دی بصیر نومیږي بد ستونی لري ناری یې ما اورې غوږونه به دې در وخوري خو موټروانان ورته خوشحاله وي ټوله ورځ ناری وهي خدایه توخی پښه د کیلې پوستکي ته څیښه کړې خنده راغله خیره مکوه د ماشوم د تندې نری ګونځې لا پسې ژورې شوې بد مې ایسي که مې وس وای نو ستونی مې ورنه راایست هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته خو بیرته لنډ راوګرځېد ویې ویل ګټه نه لري غلی شو سر یې وزړېد د خپل زاړه بوټ په تیره چوکی دکنی پی خینگره وگره و رویه با بایل کشکی ده بسیرستون از ما باید.
د رادیو مجلې د ادب جام په تیرو برخو کې مو د پښتو ژبې د وتلي شاعر او ملي مشر اروخاد خوشحال خان خټک د کورنۍ د شاعرانو احوال واوریدل. د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د وداسي صوفي او عارف شاعر احوال بیانوي چې شاعري ملایان په منبرونو، مشران په جرګو او استادان په ټولګیو کې د مثال په توګه راوړي. کوهی مکنه د بل سړی پلار کې چرستا به د کوهی په غاړه لار شي. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
رحمان بابا. رحمان بابا د پښتو شعر او ادب هغه ځلاند ستوري دی چې د لری او بری پښتونخوا خلک یو شان پیژني. د رحمان بابا درناوی هم دومره کافی دی چې ټول پښتنو له خوا ورته بابا ویل کیږي او هر کال لرو بر کې د دې په ویاړ مو شاعري کیږي. رحمان بابا په ځواني کې د روخانیانو د مفکورې طرفدار وو، مګر وروسته یې د تصوف او سلوک لار غوره کړه او د ځمکه په مخ د عشق په کړه کې ونښت. دی وایي چې ټول نړۍ د عشق څخه جوړه شوې ده او هغه د شخصیت او ملت پرستۍ کومه دعوه هم نه لري او ځان کومې قبیلې ته هم نه منسوبوي. رحمان بابا په قوم اصلا مومند عبدالستار خان زوی او په 1443 هجری کال کې د بهادر په کلی کې زیږیدلای. رحمان بابا فقه او تصوف له ملا یوسف یوسفزی څخه زده کړل او نور علوم یې بیا په هندوستان کې ولستل او بیرته خپل وطن ته راغل. رحمان بابا یو صوفي شاعر وو او په دې دنیا کې یوازې د جمال او عشق ستاینه کړې ده. هغه بل عشق قبل هیڅ شی نه پیژند. مینا د روح غذا او شیر د زړه درنځ دوا وه. کوم وخت چې د رحمان بابا د شیر او شاعرۍ بهر په مستۍ راغې نو د دې کلانې حزرخانی ته کوچ وکړ او هلته دیر شو. په دې کلی کې بدای دی ویونې لاندې ناست او د پښتو ژبې خواږه خواږه شعر به ویل. رحمان بابا بیا په همدې کلی کې په 1113 هجری کال کې وفات شو او د همدې کلی په مړستون کې خاورو ته سپارل شوی دی. رحمان بابا که څه هم یو صوفي شاعر دی، خو بیا هم د ده په کلام کې د ژوندانه ښه درسونه شته. په دې معنی چې د ده په اشعارو کې عموماً عشقي، تصوفي او اجتماعي مسایل لیدل کیږي او هم د فورم په لحاظ د اشعارو زیاتره ډولونه لري. خو ګوریدونکو، دا هم د رحمان بابا د غزل یوه نمونه. تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړي، تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړې، نه پوهېږم چې آهو یې که جادو کړې. دعا گوی چې د چا عمري څه خادي ده، دعا گوی چې د چا عمري څه خادي ده، ته په څه زما د مرګ وته ارزو کړې. په محراب د عاشقانو کاڼي ووري، په محراب د عاشقانو کاڼي ووري، ته چې چین د جبین غوټه په ابرو کړي. ستا له ډېره ډېره زوره معلومیږي، ستا له ډېره ډېره زوره معلومیږي، چې به ما په خپلو وینو کې لاهو کړي. روغ به نشي بې د یار له ښه دیدنه، روغ به نشي بې د یار له ښه دیدنه، که سل پنډس پېلنی وځان ته لوکړي. نصیحت پا شوقانو اثر نکا، نصیحت پا شوقانو اثر نکا، دا مهنت واړه بی زایا بی قابو کړي. پر رحمان باندې یارا خوب حرام ده، پر رحمان باندې یارا خوب حرام ده، کې سل پالنګ لاندې سر پالو کړي. تا چې مخ د پریستر کې دا وکړي، نه پوهېږم چې آهو یې که جادو کړي.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو کوچنی یتیم خپل مړ شوي پلار ته لیک لیکي، له هغه ګیلې کوي او بیا د خپل وطن اوسنی حال ورته بیانوي.
هغه لدی حالت ډیر کړیږي. نو همدا چې د خپل مړ پلار په نوم یې شعر لیکلی.
زما پوران وطن مینه پلارا، زما پوران وطن مینه پلارا، په لوغړن چمن مینه پلارا، څه شي آواز مې اوري، بی وس سوز مې اوري، ساز مې اوري، زړګي مې اور اخلي، نور چغې وهم، زخم مې زور اخلي، نور چغې وهم، او وینې مې شور اخلي، نور چغې وهم. د دې وطن حالات نور نشم لیدلی، وطن حالات نور نشم لیدلی، او ته هم نه یې چې زړګی مې سپک کړم د هدیرې خاورو کې ورکه پلاره، د هدیرې خاورو کې ورکه پلاره. ته خو د وران کلي غون کې زوړ شوې، تا خپله توره ږیره همدې کې سپینه کړه، چې دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سوله راوړي، دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سوله راوړي. تا خپل مینه ورکړه، تا خپل مینه ورکړه، تا خپل وینه ورکړه، خو دلته سوله نشوه او نه هم جنگ قرار شو. پلاره خبرې چې اوس څه روان دي، پلاره خبرې چې اوس څه روان دي، پلاره خبرې چې څه کیږي دلته، ستا د ننګونو خاوره، ستا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا، ګام په روپۍ خرڅېږي، او شملی زموږ په خولۍ بدلېږي. ستا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا، ګام په روپۍ خرڅېږي، او شملی زموږ په خولۍ بدلېږي. نو دا حالت څنګه وزغمم چې مې د بې وسه مور څادر خرڅېږي، او یتیمانو ته خان ګواښېږي. پلاره خبرې دلته اور راکوز دی، پلاره خبرې دلته اور راکوز دی، د نامعلوم طرفه شور راکوز دی، د زورورو خلکو زور راکوز دی، او بس یوازې زموږ په کور راکوز دی. خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړمه، ډیر را ډک شوی چې ښه سپک کړمه، چې راته ډاډ راکړې، ووایې چې خدای خو مشته، الله به امن راوړي، بیا به چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي، یا چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي. خوف افسوس، ارمان په دې کوم، خوف افسوس، ارمان په دې کوم چې ته هم نه یې ډاډ به څوک راکوي. د مایوسۍ انتها دا ده چې زه د خپل مړ پلار په نوم دا شعر لیکم. پلاره خبرې عزت زور خوړو، پلاره خبرې عزت زور خوړو، خاموشۍ رازن شور خوړو، لویو بمونو مروغ کور خوړو، نامرد جنگ را څخه ورور خوړو، او لویشت پټی رازن پور خوړو. پلاره خبرې عزت زور خوړو، خاموشۍ رازن شور خوړو، لویو بمونو مروغ کور خوړو، نامرد جنگ را څخه ورور خوړو، لویشت پټی رازن پور خوړو. پلاره په دې وطن کې څه ونشول، لارا په دې وطن کې څو نشول، د باغیرت د ننګونو شمله دا سرامات شوله، لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي، غمونه راشي او خوخی مقات شي. دلته غلې وشوي طوفان پیراغې، دلته غلې وشوي طوفان پیراغې، مینې ووجلا او احساس طوفان خاوري کړ. پلارا ستا بچی یم، ستا پل تپ خرسوم، پلارا زستا بچی یم، ستا پل تپ خرسوم، چې په پل لاړ شم، پلار کوخخ کوم چې یتیم له ظلم خلاص کړم، د کونډې مور په سر څادر راسم کړم، د ښکاری تور ټوپک هرې هرې کړم، یتیم له ظلم خلاص کړم، د کونډې مور په سر څادر راسم کړم، د ښکاری تور ټوپک هرې هرې کړم، د مرغۍ ورانه ځاله ورغوم، د ښوونځي توره تخته جوړه کړم، په وینو سور سړک له وینې پاک کړم، واړه خدایانو وژنم، ځان مې له شر خلاص کړم. خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي، خو پلار له چا سره مې وس نه رسی د اژدها مقابله نشم کړی، نو زه که تا بانه کوم وایم په سترګو ړون شومه نظر غوندې سړی نشته، په سترګو ړون شومه نظر غوندې سړی نشته، روژه راغلی خو اختر غوندې سړی نشته، نور به له چا سره په لوړ آواز خبرې نه کوم، نور مې تر شا لکه د غر غوندې سړی نشته، د چا د لوړ عزم نازک زړګي نښان خاور شو، چا د لوړ عزم نازک زړګي نښان خاور شو، لکه ګلاب لکه نختر غوندې سړی نشته، اوس د تیرو تورو له خره په ځکه ځان ساتم چې زما و مخې ته د سپر غوندې سړی نشته.
د یارانو د شیرینو د یار چا داسې بدرنګ د یارانو د شیر